وسته د ملي اردو د جلب او جذب په مرکز کې ځانو جن کې حمله لسګونه کسان مړو شو بل کړی دي. د ایکو د اقتصادي همکاري او سازمان دور ځنې فرهنګي غونډنن په کابل کې پاتې ورسیده او په جاپان کې د هغې اټومي بټۍ چارواکي چې د جمعې پرز د زلزلې او سونامي له امله سخت زیان منه شوي وایي د دریم ریاکټر سړونکي سیستم هم له کاره ولوېدلی دی. په قندوز ښار کې نن له غرمې وروسته د ملي اردو د جلب او جذب په یو مرکز کې ځان وژونکي برید لسګونه کسان مړه او ژوبل کړه. د قندوز د روغتون مشر ډاکټر همایون خاموش ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته 2 مړي او 9 ټپیان رسیدلې دي. د راپورونو له مخې د دې حملې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې غوښتلې له ملي اردو سره یو ځای شي. ولسمشر کرزي دا برید چې ویل کېږي د ملي اردو 3 سرتیري او 4 ماشومان هم پکې وشل شوي په کلکه غندلې ده. وسلوالو طالبانو د قندوز د نننۍ ځانوژن کې حمله مسولیت منله. دا په یوې ونۍ کې په قندوز کې دوهمه ځانوژن کې حمله ده چې ترسره کیږي. د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې هم نن سهار د یوې 14 له عمله یو تن مړ او 3 نور ټپیان شول. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدلسی ازادي راډیو ته ویل چې د سیاسنګ په سیمه کې د یوې کارخانه کارکونکو په یو سرګولې لوبې کولې چې وروسته پرې وچاودېده. دا خوست امنیتی مسؤلان وایي د ښار په ختیځ کې د شمال په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماین 14 شوې ده. د خوست امنی قماندان مل پاسوال عبدالحکیم اسحاقزی ازادي راډیو ته ویل چې په دې 14 کې یو پولیس وژل شوی او موټر هم زیانمن شوی دی. د حزب اسلامي یو ویان زبیر صدیقی د دې 14 مسؤلیت پر غاړه اخیستی وایي چې په دې 14 کې 4 پولیس وژلي او 3 نور ټپیان کړي دي، خو امنیتي مسؤلانو بیا دغه ادعا ناسمه بللې ده. د ایکو د اقتصادي همکاري او سازمان دوه ورځنۍ فرهنګي غونډه نن په کابل کې د یو مادهیز پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. په دې غونډه کې د افغانستان، ایران او تاجکستان د فرهنګ له وزیرانو سربیره د ځینو نورو هیوادونو استازو هم برخه درلوده. د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د فرهنګ وزیرانو په خپله پریکړه لیک کې د غزنی ولایت د بیارغونې لپاره د همکارۍ ژمنه وکړه. نوموړی په دغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د فرهنګ په برخه کې د لا ډېرو همکار کاریو پکولو ټینګار وکړ. اوس هم په مخړې د نړۍ او سیمې څو مهمو خبرونو ته. په جاپان کې د هغې اټومي بټۍ چارواکي چې د جمعې په ورځ د زلزلې او سونامي له امله سخت زیانمنه شوي وایي چې د دریم ریاکټر سړونکی سیستم هم له کاره ولوېدلی دی. تر دې دمخه د فوکوشیما په 2 نورو ریاکټرونو کې تر 14 وروسته ورته حالت رامنځته شوی و. چارواکي وایي 11 تنه په پیښه کې ټپیان شوي، خو د دویم نمبر ریاکټر د ساتنې اساسي برخې ته د نن سهار تر 14 وروسته زیان نه دی رسیدلی. د جاپان د کابینې وزیر یوکیو یادانو نن په توکیو کې یو خبري کانفرنس ته د نننۍ 14 په اړه وویل. د وایي داسې فکر کېږي چې دا 14 په لومړي نمبر بټۍ کې د 14 په شان وه. موږ هغو خلکو ته چې د بټۍ تر 40 کیلومترۍ ساحې کې اوسي د وتلو امر کړی دی، او موږ هغو خلکو ته چې د وتلو په حال کې دي ویلي چې سمدستي دي د ننه کورونو ته ولاړ شي. دا راپورونو له مخې چارواکو له سمندر څخه اوبه د غدری وړو بټیو ته داخلي کړي تر څو هغه سړې کړي. د دغو تاسیساتو په لومړۍ بټۍ کې د شنبې په ورځ 14 وشوه. په همدې حال کې د جاپان د کویدو خبري آژانس ته خبر له مخې نن د میاګي په ساحلي ښار کې چې سونامي سخت ځپلی دی د 2000 کسانو مړي موندل شوي دي. د دې هیواد صدراعظم کان ویلي چې هیواد یې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو ستر بحران سره مخامخ دی. د جاپان حکومت ویلي چې د هیواد په شمالي سیمو کې چې هوا ډېره سړه ده شاوخوا 2 میلیونه کورونه برېښنا نه لري. دا هیواد اوس هڅه کوي چې ځپل شوو خلکو ته زر برېښنا برابره کړي. جاپان د زلزلې او سونامي له امله د رامنځته شوو ورانیو په وړاندې د مبارزې او له زیانمنو شوو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 1000 ځواکونه ګمارلې دي. په همدې حال کې د جاپان د جیولوژي مرکز خبر ورکړی چې په سلو کې اویا د دې امکان شته چې د اوبو درجو په اندازه د 2 درجو په اندازه او یا له دې څخه شدید زلزلې به بیا په راتلونکو 3 ورځو کې زلزله ځپلې سیمې ولړزوي. د پاکستان یوې محکمې نن وغوښتل چې په دې هیواد کې د قتل په تور د یو نیول شوي امریکایي د ډیپلوماتیک مسؤلیت په اړه فیصله وکړي او وایي دا فیصله باید هغه محکمه وکړي چې د دې په ارتباط د قتل قضیه څېړي. امریکایي رومونډ ډیویس د 13 جنوري په 28مه په لاهور کې دوه پاکستانیان په ډزو وشل. هغه وایي دا کار د ځان څخه د دفاع لپاره کړی او د متحده ایالاتو چارواکي وایي ډیوډ ډیپلوماتیک مسؤلیت لري، هغه باید خوشی شي او بیرته متحده ایالاتو ته واستول شي. د پاکستان حکومت وایي نو د محکمې کار دی چې په دې اړه فیصله وکړي. د مسالې د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړ کړې دي. د لاهور د ستره محکمې له نننې حکم څخه داسې ښکاري چې دوی ترمنځ روان کړکیچ به دوام وکړي. جنایي محکمه چې هڅه کوي ډیوډ په غبرګو قتلونو تورن کړي وایي باید په دې اړه څېړنه دوام ومومي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بارنوی چر وزیر هیلری کلینټن نن په پاریس کې د لیبیا د وسلوال اپوزیشن له حقو مشرانو سره وګوري چې د نړۍ پر مشرانو په لیبیا کې په الوتنو د بندیز لګولو د یو زون در رامنځته کولو لپاره فشارونه زیات کړي دي. عرب لیگ هم دغه پلان ملاتړ کړی او فرانسې ویلي چې دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره به د ملګرو ملتونو په سازمان کې ډیپلوماتیک هڅې ګړندې کړي. خو په هر صورت د لیبیا وسلوال مخالفان چې پر وسلو مهماتو ښه سنبال نه دي او د جنگي الوتکو هلیکوپترو په شمول قذافي ته د وفادارو ځواکونو لاس پرې بر ده زیات وخت نه لري. د معمر قذافي پلوي ځواکونو تیر ورځ د مخالفانو په شاتمبولو ته دوام ورکړ او ختیس خار برایقه بیرته نیولې ده. لویدیځو خبري اژانسونو د سعودي عربستان چارواکو په حواله ویلي چې د دغه هیواد شاوخوا زر سرتیري بهرن ته داخل شوي څو له وروستي ناکرارۍ له امله د دغه هیواد تاسیسات وساتي. دغه سعودي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي چې سرتیري د بهرن او سعودي عربستان ترمنځ له هغې سیمې تیر شوي چې دا دواړه هیوادونه سره نښلوي. د خلیج د هیوادونو د همکارۍ د شورا مشر جنرال عبدالرحمن التیه تېره ورځ په ریاض کې ویل د خلیج په هر هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګول د دې شورا د هر غړي هیواد مسؤلیت دی. خو نوموړي دا ونویل چې بهرن په لړکې د مرستې غوښتنه کړې ده او که څنګه بهرن له تېرې میاشت راهیسې کله چې مظاهره کوونکو د مصر او تونس له پاڅونونو څخه الهام واخیست سخت ناکراری ځپلی ده. او په روسیه کې واکمن ګوند دغه هیواد سیمه ییز انتخابات ګټلي دي. د لومړنیو نتیجو له مخې د متحده روسیې ګوند د هیواد په ټولو 12 سیمو کې د یکشنبې د ورځې انتخابات وګټل. په داسې حال کې چې نږدې ټولې رایې شمېرې شوې دي نتیجه ښیي چې واکمن ګوند د 15 او 20% ترمنځ رایې ترلاسه کړې دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین چې د متحده روسیې ګوند مشري هم پر غاړه لري ویلي چې د ترسره شوو انتخاباتو نتیجې د دوی له رضایت نه هم پورته دي. خو مخالفو ګوندونو څارونکو به انتقاد کړی وایي چې په دې سکه سرغړاونه شوې ده. او تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ماستګر شپږ بجې او اته دقیقې سوې. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې لري او دغه اړیکو د ساتلو ترڅنګ به د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم جدي پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاندویلي په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي مرکزونه به د افغانستان د خلکو په رایې پاتې کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیات وایي د پاکستان د سنا له مجلس سره یې خبرې کړې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو یې بحث کړی. په کابل کې د جاپان سفارت د دوشنبې په ورځ له تقریبا 15 نا دولتي مؤسسو سره د بیا رغونې د پروژو قراردادونه وکړل. په شمال کې امنیتي ارګانونه وایي د نوي کال لپاره د تیاریانو په درشل کې یو شمېر وسلوال کسان نیولې دي. همداراز دوی د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. په مزار شریف کې د ګل سرخ د میلې لپاره تیاریانې روانې دي. او په کابل کې د یوکو په نوم د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو غونډه پای ته ورسېده او ژمنه یې وکړه چې په غزنی کې د تاریخي ځایونو د ساتلو لپاره به کار کوي. په دې خبرونه کې به له کندوز د نننۍ انتحاري حملې په اړه رپورټ درته وړاندې کوو. خو تر هغه مخکې څو نور مسایل راخلو. د افغانستان حکومت وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک اړیکې لري او دغو اړیکو د ساتلو ترڅنګ به د سیمې د هیوادونو اندېښنو ته هم جدي پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند نن په کابل کې خبري رسنیو ته د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وویل چې دغه مهال د امریکا یو حکومتي هیات په کابل کې دی او د دغو روابطو پر تخنیکي اړخونو خبرې کوي. وحید عمر وویل چې هڅه کوي افغان ځواکونه تر راتلونکو دریو کلونو هیوادونو پورې له هر پلوه پیاوړی سي او د افغانستان امنیتي ځواکونه په دې وتوانېږي چې د هیواد د امنیت مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. وحید عمر هم درس په افغانستان کې د امریکا د پوځي مرکزونو د پاتې کېدو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. له کابل وی په رپورت کې واوري.
امریکا ته په افغانستان کې د پوځي هډو د ورکولو د غوښتنې په اړه افغان حکومتي چارواکي ټینګار کوي چې په دې برخه کې به هر اقدام د خلکو په خوښه او د سیمې د ټولو هیوادونو اندېښنو ته په پام وشي. د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر د دوشنبه په ورځ په دې اړه څرګنده کړه چې همدا اوس د امریکا یو حکومتي پلاوی په کابل کې دی او له افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو په تخنیکی برخو خبرې کوي. ښاغلی عمر د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې له امریکا سره ستراتیژیکې اړیکې د افغانستان په ګټه دي، خو په دې هیواد کې د نوموړي هیواد دایمي پوځي هډو په اړه به درې مهم مسایل په پام کې ونیول شي.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان به هیچ اقدام متوسل نخواهد.
افغان حکومت او د افغانستان خلک به داسې کوم اقدام نه کړي چې لومړی د دې هیواد ګټ پکې نه وي، دویم چې گاونډي او د سیمې هیوادونه ځان ته ګواښ وبولي، او دریم دا چې د انتقال له پروسې وروسته له نړۍ سره زموږ اړیکې پرې کړي. په دې پروسې کې به په سیمه کې سوله او ثبات او له نړۍ سره زموږ دوامدار اړیکې په پام کې ونیول شي.
درې مذاکرات و درې پروسه د نظر گرفته خواهد شد.
په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو د غوښتنې په اړه د دې هیواد خلکو او سیاسي کړیو بیلابیل غبرګونونه ښودلي. ځینې دا په اقتصادي او سیاسي ډګر کې د افغانستان په ګټه بولي، خو یو شمېر نور بیا له دې مسلې سره سخت مخالفت څرګندوي. په عین حال کې د ولسمشر کرزی ویاند وحید عمر وویل چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د دې هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو ټول تیاری نیول شوی او د نوي کال په لومړۍ ورځ به جمهور رئیس کرزی رسمن اعلان کړي. د وحید عمر په خبره افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لسپارلو سره به په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه هم د پام وړ راکم شي.
به هر اندازی که نیروهای افغانی اردوی افغانستان
هر څومره چې د افغانستان امنیتی ځواکونه که پولیس دی او که ملي اردو په دې هیواد کې د پوځي عملیاتو مسؤلیتونه واخلي، په همغه اندازه د ملکی تلفاتو خطر کمیږي. خو ټینګار کوو چې افغان ځواکونه باید په پوځي امکاناتو ښه سمبال شي. په همدې هدف د انتقال پروسه هم عملي کیږي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پروسه د 2014 میلادي کال تر پایه بشپړیږي، خو افغان امنیتي چارواکو له مخکې نه ویلي چې تر هغه مهاله باید د نړیوالې ټولنې لخوا افغان امنیتي ځواکونه له هر پلوه تجهیز او سنبال شي. که څه هم لا تر اوسه نه ده معلومه چې په لومړي سر کې به د کومو سیمو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو ځینې پوځي کارپوهان اندېښمن دي چې د ملي پولیسو او ملي اردو پوځي امکانات لا هم ډیر کم دي او ښایي چې دوی په یوازې توګه د افغانستان د امنیت ساتلو په برخه کې لکه څنګه چې لازمه ده بریالي نه وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
نن مو د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې واوریدل چې له غرمې وروسته د 2 بجو په شاوخوا کې په کندز ښار کې انتحاري حمله وشوه. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست او رپورټونه وایي چې هدف یې په کندز ښار کې د ملي اردو لپاره د منصوبینو د جلب و جذب یو مرکز و چې تر شپېته زیات کسان پکښې کې مړه او زخمیان شول. د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په حواله په دغه حمله کې زیات وژل سوي ملکي خلکو. نور محمد سهیم په دې ارتباط له کندوز رپورټ لري.
د غزان وژن کې حمله د کندوز ښار په لویدیځه برخه د سپینزر په چمن کې واقع د ملي اردو د جلب و جذب په مرکز کې رامنځته شوې ده چې ګڼې مرګروب لې لزانه را پرېښي دي. ویل کېږي چې په دې پیښه کې 8 تنه مړه او 9 تنه نور ټپیان دي. په مړو شویو کې 4 تنه داسې ماشومان هم شامل دي چې د خپل کور ډوډۍ یې د خلکو د بوټانو د رنګولو له لارې ترلاسه کوله. 3 تنه پکې د ملي اردو خلک شامل دي او نور ټول ملکي وګړي ښودل کېږي. کندوز روغتون د مشر ډاکټر همایون خاموش د وینا له مخې چې د زیاترو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، کېدای شي چې د مړو په شمېر کې زیاتوالی راشي. د دغه روغتون د اداري مدیر محمد نسیم د وینا له مخې دا په کندوز کې د تیرو نورو ځانوژونکو حملو په پرتله تر ټولو خونړۍ حمله ده چې ده لیدلې ده. لکه چې وایي
خیلی ها دردآور، خیلی ها تاسف کننده بود. معمولا کسایی که زایات ای حادثه بود یک تعدادی از بخش اردوی ملی ما و یک تعداد زیادی از جوانایی که در محوطه از او مصروف کار و گپای شخصی خود بودن.
دغه حمله د ترنګوالی په اړه مو د پیښه له 2 تنو ټپیانو نه هم پوښتنه کړې ده. د دوی خبرو ته به غوږ شو.
حادثه موږ موجود بودیم، منفرد را جمع کرده بود و بغل تیر کرده بود به خاطر اینکه بار میزد میبرد. یک نفر سیاه پوش آمد که جمپر سیاه داشت و موی بسیار دراز دراز سمیت موی سری خدمت سمیت کده آمدم یک دم گرانباز شد سمیت مردم زخمی شد و شهید شد.
دی ادوانی ورده چی دی پیخ مسئولیت طالبانو پا غاره خیسته او ذبیح الله مجاهد توک چی زن دی طالبانو ویان را پیژنی آزادی راژیو تا پا یو تلیفنی تماس که وای چی وجل شوی او تپیان زیادتر هاگ خلق دی چی غختلی پا ملی اردو که شامل شی. دی ادوانی ورده چی دال تیر پنجشنبه را وروستا دویم ازان وجون که حمله دا چی پا کندوز خار که ترسرکی گی. تیر حمله دی کندوز خار پا زرکی دی امنیه قماندانه تا چیر ما دی کندوز پا چوک که ترسرش و چی لعمله دی کندوز دی امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی پا گردون چلور تا نو و جلشول او اته تا نور پولیس تپیان شویدی.
پا شمال که زای ده دغسی حمله او چودن و خبرونه پا دست حال که خبریش چی ده نوروز لپاره تیاریانی مخ پا زیادی دودی. پا شمال که امنیتی ځواکونه د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې نن د تازه وسلوالو نشته خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي کال لپاره په بلخ کې خاص تدابیر روان دي. مزار شریف د نوي کال د نوروز د ګل سرخ میلې کوربه وي، خو خلک د امنیت له پلوه اندېښنه لري. په ځانګړي ډول کله چې دغسې چاودنې کېږي او یا هم په سیمه کې د وسلوالو نشتو خبرونه خپرېږي. د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون به په دې ارتباط له بلخه یو رپورټ وړاندې کړي.
د بلخ ولایت خلک د دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې وروستیو بې امنیتیو اندېښمن کړي دي. خلک وایي د درې ورځو په اوږدو کې دا دوهم ځل دی چې د دغه ولایت په اړوندو سوالیو کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ارګانونو ترمنځ وسلواله نښته کېږي او په ترڅ کې ملکي خلکو ته زیان اوړي. چې د مزار ښار یو تن رسېدونکی مصطفی د ګل سرخ د دودیزې میلې د لمانځلو په درشل کې ورځ تر بلې د دغه ولایت امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي.
وضع امنیتی در ای هفته اخیر نسبت به
په دې وروستۍ اونۍ کې د بلخ ولایت امنیتي حالت د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د تېرو اونۍ په پرتله امنیتي حالت خراب شوی دی. تر اوسه څو د بې امنیتۍ پېښې په شولګر، چاربولک او بلخ ولسوالیو کې رامنځته شوي دي، چې په ترڅ کې د ښوونځي زده کوونکي او ملکي خلکو ته مرګ او ژوبله اوښتې ده. او له بل لوري طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یوه استول شوي تلیفوني مسیج کې ادعا کړې ده چې تېره شپه 12 بجې د چاربولک ولسوالۍ د ارزنکارو په کلي کې په یوه وسلوال برید کې د پولیسو څلور تنه د جامع احمد قماندان په مشرۍ ووژل. او په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د کورنیو چارو د وزیر سلاحکار او د درې سوه درې په امیر زون قماندان جنرال داود داود د دوشنبه پر ورځ په داسې حال کې چې د نوي کال د امنیتي تدابیرو په اړه یې د پولیسو د تکتیکي جمع نظام معاینه کوله، د نوي کال د جشن د لمانځلو په اړه یې د پولیسو له چمتووالي خواهي وکړه او د چاربولک په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي کسانو ترمنځ د رامنځته شوي پېښې پخلی وکړ او وویل چې د نښتې په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو یو تن ووژل شو او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. داود داود د پولیسو د یوه تن ټپي کېدل ومنل. د شمال امنیتي چارواکي وایي چې د درې ورځو په اوږدو کې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې په بې امنیتیو کې د لاس لرلو په تور تر اوسه تر 15 تنو زیات د دولت مخالف وسلوال وژل شوي او یا ژوندي نیول شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د ورستي پښتو خبری مجله د تر شپږنیمو بجو پورې به درسره یو او هڅه کوو چې د ورځې د ورستیو مهمو پرمختګونو حال درکړو. په کابل کې د جاپان سفارت له تقریبا 15 دولتي مؤسسو سره د بیا رغونې د یو شمېر پروژو قراردادونه نن لاسلیک کړل. په دغو قراردادونو کې چې تر ډېره افغان نا دولتي مؤسسو ته ورکړل سوي دي، د ښوونځیو، کلینیکونو، د پلونو او نورو عامل منفعه پروژو بیا رغول شامل دي. د جاپان سفارت دا ور په داسې وخت کې قراردادونه لاسلیک کوي چې په جاپان کې وروستیو طبیعي آفتونو یو نږدې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. په جاپان کې وروستیو زلزلو او له امله یې تر راغلو توپانونو ویره ده چې زرهاو تنه وژلې وي. کلي او ښارونه اوبه وړي دي او لا هم په راتلونکو څو ورځو کې د زلزلې د ټکانونو وړاندوینه کېږي. دا چې په جاپان کې دغه وروستي طبیعي آفتونه به له افغانستان سره د دې هیواد په مرستو څه اغېز ولري، په دې ارتباط له کابله حمید مومند رپورټ لري.
په کابل کې د جاپان سفیر کسه هم په خپل هیواد کې روسته طبي آفت چې د یوې زورور زلزلې او سونامي له کابل رامسته شوې زیاتورانونکي وباله خو ډاډ ورکړ چې جاپانیان له افغانانو سره مرستې ته ژمن دي. ریچیرې تا کاهش چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته د ښوونځیو کلینیکونو او پلونو د بیا رغونې په برخه کې د نهشتو پروژو قراردادونه لاسلیک کړل وویل چې دوی د افغانستان بیا رغونې ته ژمن دي، خو ښاغلي تا کاهش د جاپان په اقتصادي وضع د روسي آفت اغېزې له پامه ونه غورځولې او ویل
The devastation this time is unprecedented.
د وایدا افات بساره چې زموږ په اقتصاد به هر مرو اغیز ولري، خو دا چې په راتلونکو اونیو میاشتو او کلونو کې به زموږ په اقتصاد باندې به اغیز سمره وي اوس موږ ډاټا نه یو. اوس مهال موږ د ژغورنې په هڅو بوخت یو او دا به لږ له وخت نه مخکې وي چې ووایو دا به د جاپان په اقتصاد څه ډول اثرات ولري. غواړم ووایم چې موږ د افغانستان بیا رغونې ته ژمن یو او زه په ډاډ سره ویلی شم چې دا ژمنه به بدله نه شي. د تېرې جمعې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې د ریختر په کچه 9 درجې ښودل شوې او تر ټولو ستر ورانوونکې زلزله بلل کېږي جاپان ولړزاوه چې د سونامي توندې څپې هم له ځانه سره درلودلې. په راپورونو کې د لسګونو زره کسانو د مړینې او د دې ترڅنګ د لکه او نورو کسانو د بېکوره کېدو خبر هم کېږي. د جاپان د سفیر په وینا په داسې یو حالت کې په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو لاسلیک کول د دوی دښمنۍ یوه څرګنده بېلګه ده. د بیا رغونې د قراردادونه له 15 دولتي موسسو سره شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 5 ملیون ډالرو ته رسېږي. ښاغلي تاکاهاشي له دغو موسسو وغوښتل چې د بیا رغونې د قراردادونه دې په سمه توګه پلي کړي. د وایي زه په مخلصانه توګه هیله مند یم چې دا 9 پروژې به ژر تر ژره په بریالۍ توګه پلې شي او په اړوندو سیمو کې به د خلکو په ژوند مثبت اغېز ولري. جاپان د افغانستان په بیا رغونه کې یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو شمیرل کېږي او اوس وسې د افغانستان لپاره 5 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به ولګولی شي. په افغانستان کې د جاپان په وړاندې عام خلک تر ډېره مثبت نظر لري او د هیواد ته د افغانستان د یو ښه دوست په توګه کتل کېږي. همدا لامل ده چې په جاپان کې د دغه ستر ناورین د رامنځته کېدو په تعقیب د قندهار ښاروالۍ له خپلې وسې سره سم د 500,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ، خو د جاپان سفیر په خپلو څرګندونو کې په دې اړه کومه تبصره ونه کړه.
له افغانستان سره مو د جاپان د مرستو د څرنګوالي په ارتباط رپورټ واورید. او نن په کابل کې د ایکو په نوم د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه پای ته ورسېده. د دې سازمان د فرهنګي همکاریو د موسسې د ورځنۍ غونډه په غزنی کې د تاریخي ځایونو په ساتلو او بیا رغولو متمرکزه وه. غزنی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د سمبول په نوم اعلان شوی دی. په دې غونډه کې د ایران او پاکستان په شمول د ایکو سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو چارواکو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن ورغلی وو او رپورټ لري.
په کابل کې د ایکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان د فرهنګي موسسې په غونډه کې د غړو هیوادونو د ولسونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو د زیاتېدو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې وشوې او په پای کې یو مادي پریکړلیک هم خپور شو. په دغه پریکړلیک کې په سیمه په ځانګړې توګه افغانستان کې د فرهنګي میراثونو په بیا رغونه کې په همکاریو ټینګار شوی دی. د دغه دوه ورځنۍ غونډې له پای ته رسیدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم تمه وښودله چې د ایکو سازمان غړي هیوادونه نبا په غزنی کې د لرغون اثارو په بیرغونو کې د همکارو په ژمنو عمل وکړي.
مخصوصا د دې جلسه اظهار حمایت
دی وای په دې غونډه کې په ځانګړې توګه د غزنی د بیرغونې د طرحې نه ملاتړ وشو. یعنی په دې برخه کې د ایکو موسسې خپل همکاري اعلان کړه او له هغوی نه مو وغوښتل چې د غزنی په بیرغونه کې خپل همکاري ژر پیل کړي. دغه موسسه د سیمې ملتونو په نږدې کولو او د هغوی په اقتصاد او فرهنګ کې مهم رول لوبوي.
نقش مهم ایفا میکنه.
رحین وویل د ایکو سازمان غړي هیوادونو په غزنی کې د لرغونو آثارو په بیارغونو کې همکاري کولای شي او مهمه نه ده چې دغه همکاري د یوازې مالی ووسی. د ایکو سازمان د فرهنګي موسسې په 15 غونډه کې له غړو هیوادونو څخه د افغانستان، ایران او تاجکستان د اطلاعات او فرهنګ وزیران او د پاکستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ګډون کړی و. ترکمنستان، ازبکستان، قرغیزستان او ترکیه هم د ایکو سازمان غړي دي، خو تر اوسه پورې د فرهنګي موسسې غړیتوب نه دی اخیستی. غونډې ته په وینا کې د تاجکستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر میرزا شاهروخ اصراري د ایکو سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ.
سفر دید باز دید ها
دای وای سفرون اولیدونو کتون ثابت کړ چې د همکارۍ لپاره ډیر زیات ظرفیتونه موجود دي چې موږ باید له غوی څخه پراتلونکو فعالیتونو کې ګټه واخلو. سرګند ده چې فرهنګ زموږ د هیوادونو د ولسونو د اړیکو دوستی او ورورګلوي په ټینګولو کې ډیر مهم رول لري. افغان چارواکو په خوا هم له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې په 2013 میلادي کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی د چمتو کولو لپاره مرسته وکړي. په دغه ولایت کې د بیلابیلو تاریخي دورو اثار په تیرو جګړو کې زیانمن شوي دي او ډېر یې له منځه تللي دي. د افغانستان دولت له پخوا نه ویلي وو چې د دغو اثارو د بیا رغونې لپاره پلانونه په پام کې لري، خو په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې آیا تر 2013 میلادي کاله به دغه پروژې په بشپړه توګه پلي کړای شي او که څنګه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په دې وروستیو کې به مونږ د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې اوریدلی وي چې د پاکستان د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو هیئت کابل ته راغلی او د جمهور رئیس حامد کرزي په شمول یې له یو شمېر حکومتي مقاماتو سره د لیدلو وویل سول. همداراز دې هیئت د افغانستان د ملي شورا له یو شمېر غړو سره وکتل او د مخکنیو رپورټونو پر اساس د ټاکل شوی و چې دغه پاکستانی هیئت په کابل کې له مقاماتو سره تر ډېره حده په افغانستان کې د سولې او بیا پخلاینې پر پروګرام خبرې وکړي. دا د افغانستان د سولې د عالي شورا مشران وایي چې د پاکستان د سنا د مجلس له دغه هیئت سره یې د سولې او بیا پخلاینې د پروګرامونو پر څرنګوالي او د افغانستان پاکستان د روابطو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د دې شورا مرستیال عطاءالله لودین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په دې ارتباط نوې خبرې لري. له حمید مومن سره به د عطاءالله لودین مرکه واورو.
خغلی لودین، د پاکستان د سنا د مجلس پلاوی نن د افغانستان د سولې د عالی شورا له مشرانو سره وکتل، که تاسو دا ووایئ چې د دوی په لیدنه کې په کومو مسایلو باندې خبرې وشوې؟
د سولې د عالی شورا سره د خپل مجلس کې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې بحث درلو، همدارنګه د افغانستان او د پاکستان په تجارت باندې بحث و. په دې باندې اساسي بحث و چې څنګه کولای شي چې دواړه ملتونه د ورونو په حیث باندې د سولې او ثبات او د امن په فضا کې خپل شپې تېرې.
که تاسو د نننیو خبرو په اړه مشخصا د سولې د هڅو په اړه کتل تاسو تفصیل راکړئ چې د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې وشوې؟ آیا د دغه پلاوي لخوا د پاکستان د همکاري په اړه باندې سر ډاډګیرنه ترلاسه شوه که څنګه؟
ټولو نامنیو د عواملو په برخه کې دوی سره خبرې وکړلې چې یو تعداد حلقات او کړې په پاکستان کې د افغانستان د جنګ سره علاقه لري او دوی اوس هم زموږ د دولت د مخالفینو سره همکاري لري. موږ ستاسو نه غوښتنه دا ده چې د خپل حکومت د لارې نه، د خپل نظامي ادارې د لارې نه په دې برخه کې تاسو مرسته وکړئ تر څو دا بې ثباتي یو نامی چې اساس او بنیادی په پاکستان کې دی تقریبا د دې لپاره د حل یو لار پات شي.
لودین صاحب، یو ټکی ته تاسو اشاره وکړه چې تاسو له دغه پلاوی سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې ځنې کړې په افغانستان کې روان جنگ سره دلچسپی لري. تاسو په نظر باندې کوم دغه پلاوی چې راغلی و، آیا دا د دې د وس کار دی چې خپل استخباراتي یا پوځي کړې دې ته راضي کړي چې دغه ډلو د ملاتړ نه لاس په سر شي؟
بلې، دوی د ملت نمایندګان دي، دوی د ولسونو خلک دي او دغه ادارې چې په پاکستان کې ملکی ادارې دي که نظامي ادارې دي، دغه خلکو په نمایندګۍ باندې نظام مخ په وړاندې بیایي، یقینا د اثر او رول لري.
د سولې د روانو هڅو په اړه په افغانستان کې تر ډېره پورې داسې تبصرې کېږي چې پاکستان په دې برخه کې ډېر رغنده رول لوبولی شي. په ځانګړې توګه په دغه لیدنه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
طبعا زموږ مرکزي موضوع همدغه وه چې پاکستان د افغانستان سره 2000 کیلومتره شاوخوا اوږد سرحد لري او د افغانستان تقریبا 2-3 میلیونه مهاجرین اوس هم هلته اوسېږي. یو تعداد ناراضیان دي چې هلته پراته دي. کره طالبانو قیادت فیرن دپاره پاکستان کړی، د کوټې شورا چې د پاکستان یوه صوبه ده د عمل ته قرار لري. حتی موږ دغه د تذکرم دې ته ورکړلو چې کله کوم انفجارات په پاکستان کې وشي، د ستاسو لوړ پوړي چارواکي وایي چې که څوک جهاد ته ځي افغانستان ته تلل شي، دلته ول انفجارات کوي. تر دغه سرحده پورې د دوی سره خبرې ترسره شولې. ورو که د ملکي حکومت په رابطه باندې شاید ډېره ملاحظه نه وسي، خو البته نظامي او تعداد حلقات او کړی شته دی چې هغه د دې جنګ دوام کې خپل منفعت ګوري یا غیر مستقیمه توګه باندې د ناتو قواو د حضور نه کدی تشویش لري په دې سیمه کې. دا تر دې سر دې اصل ناتو ته پیدا کړی دی، بهانه شاید نو شاید نیولې.
آیا د سولې عالی شورا څه داسې پلان لري په نږدې راتلونکي کې چې طالبانو له هغو مشرانو سره چې دی په پاکستان کې دي کومې اړیکې مستقیمه شروع کړي؟
دا خو اوږده پروژه ده. طالبانو په غیر مستقیمه توګه باندې یو غوښتنه دا وه چې موږ ته باید ادرس پیدا شي، موږ په مسؤلیت سره وکولی شو چې خپلې خبرې ترسره کړو. موږ د ترکیې په سفر کې د ترکیې هیواد نه دا غوښتنه وکړه، هغې راسره موافقه وکړه چې موږ د دولت مخالفین او حتی رسول هالي شورا ته دوی ته دفتر ورکو ځای ورکو. نو موږ امیدوار یو چې دغه خبرې چونکې بعضې مسایل داسې ټول مطبوعاتو سره نشي ویل کېدی تر څو پورې چې موږ یو نتیجې ته نه رسېدلي. امید دی چې دا زمینه برابره شي، دوی ته موږ ادرس پیدا کړی شو او بالاخره د هغه ادرس ته لاړ نبی سره خبرې پیل کړو.
یعنی تاسو په نظر باندې ممکن دا یو ایډرس خپله پاکستان اوسېږي چې په پاکستان کې دا خبرې وشي؟
په پاکستان کې شاید دوی ونه غواړي، دولت مخالفین چې په پاکستان کې خبرې وکړي، او دا سیاست هم همدارې ځکه پاکستان تر دغه ساعته پورې په دې باندې رسما اعتراف نه دی کړی. د افغانستان دولت مخالفین دلته حضور لري، شاید د پاکستان د سیاست تقاضا هم دا نه اوسي چې پاکستان کې خبرې وشي. په طبیعي توګه باندې به دا خبرې په یو درېیم ځای کېږي چې هغه به پاکستان او ایران نه اوسي.
مولوی عطاولله لودین او له همدې سره د نن ورځې خبري مجله مو پای ته ورسېده. البته پښتو خبري مجله تر بیا اجازه غواړم او بل مدری د زرغونه منګلی وړاندې کوي.
تشکر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از کشته شدن بیش از 35 نفر در اثر حمله انتحاری بعد از ظهر امروز در ولایت کنداز میشنوین که گفته شده اکثر کشته شده ها افراد ملکی هستند. یک تن از زخمی ها در مورد این حادثه بر رادیو آزادی چنین گفت:
آریسان مجا ما موجود بودیم، نفرها را جمع کسا بدو بغل تیر کسا بود بخاطری که بار میزد میبرد. یک نفر سیاه پوش آمد که جمپر سیاه داشت و موی بسیار دراز دراز همیتو موی سری خدمه میتو همیتو کده آمدم یک دم گرانباز شد همیتو مردم ها زخمی شد و شهید شدن بکم شد.
ایره هم مشنوین که حکومت افغانستان گفته که برای ایجاد همکاری های قوی استراتژیک با آمریکا بحث های تازی را راندازی کردن. ولی قبل از همه ملیه احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام. نخست در خط خبرها، یک حمله انتحاری در قندوز امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی کو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای امروز در کابل برگزار شد. و در ژاپن از کار افتادن مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن میگویند سیستم سردکننده ریاکتور سیومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید آسیب دیده از کار افتیده است. مشروع خبرها. در حمله انتحاری امروز در مرکز جلب و جذب اردوی ملی در شهر قندوز ده ها نفر کشته و زخمی شدند. دکتر همایون خاموش سرطبیب شفاخانه قندوز بر رادیو آزادی گفت از محل حادثه 37 جسد و 39 زخمی به این شفاخانه انتقال یافته است. با اساس گزارش ها اکثریت قربانیان حادثه افرادی هستند که برای پیوستن به صفوف اردوی ملی آمده بودند. رئیس جمهور کرزه این حادثه را که گفته می شود در آن 3 سرباز اردوی ملی و 4 طفل کشته شدند به شدت محکوم کرده است. طالبان مسلم مسئولیت حمله انتحاری امروز را به دوش گرفتند. در جریان کمتر از یک هفته این دومین حمله انتحاری است که در قندوز رخ می‌دهد. پنجمین نشست مؤسسه فرهنگی کو یا سازمان همکاری های اقتصادی منطقه‌ای امروز با صدور قطعنامه یک ماده‌ای به پایان رسید. در این کنفرانس دو روزه وزیران فرهنگ افغانستان، ایران، تاجیکستان، معین وزارت فرهنگ پاکستان و نماینده های سایر کشورهای عضو این سازمان شرکت کرده بودند. دکتر سید مخدوم رئین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت اعضای مؤسسه فرهنگی ایکو تعهد سپردند که در راستای ایای میراث‌های فرهنگی شهر غزنی همکاری می‌کنند.
مخصوصا در این جلسه اظهار حمایت و طرح احیای غزنه و عمل آمد و بزنا تقاضا کردیم که به زودی آغاز کنند همکاری هایشان در مسئله احیای غزنه.
قرار است شهر غزنی در سال 2013 میلادی به حیث مرکز تمدن و ثقافت جهان اسلام معرفی شود. این نخستین کنفرانس وزیران فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی یا ایکوس که در کابل برگزار شد. هیئت اجرایی شورای عالی صلح افغانستان در دیدار با هیئتی از مجلس صنایع پاکستان در کابل در بخش تلاش‌های برقراری ثلاث‌ثبات در منطقه بحث کرد. در اعلامیه‌ای که سوی شورای عالی صلح افغانستان نشر شده آمده است که در این ملاقات دو طرف ایجاد کمیته مشترک بین افغانستان و پاکستان برای سرعت بخشیدن پروسه ثلاث‌ثبات در این دو کشور را مهم خواندند و خواهان ایجاد فوری این کمیته شدند. رئیس کمیسیون دائمی حل مشکلات کوچی‌ها با ساکنان محلات میگوید که آنان در جریان یک سال گذشته توانستند 80% مشکلات که عمدتاً بالای زمین‌ها و علفچرها حل کنند. وحیدالله سباون رئیس این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان بیشتر از 15 ولایت افغانستان تمرکز کاری داشتند که توانستند بخش اعظم جنجال‌هایی را که بالای زمین‌ها وجود داشت حل کنند. آقای سباون گفت در زمینه علفچرها تا حالا نیز برخی مشکلات وجود دارد که رویان کار می شود. اما حاجی نعیم کوچی نماینده کوچی ها گفت که این کمیسیون نتوانسته است به صورت اساسی مشکلات را حل کند. کمیسیون پس از آن ایجاد شد که کوچی ها و هزاره ها در چندین منطقه به خصوص در نقاط مرکزی افغانستان بالای حق داشتن مالکیت علفچرها با هم درگیر شدند. و حکومت افغانستان میگوید بسته کمک‌های اضطراری را به زلزله‌زدگان ژاپن اعلام می‌کند. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت با آنکه افغانستان خود یک کشور فقیر است و از کمک‌های ژاپن برای بازسازی عرصه‌های مختلف استفاده می‌کند، در نظر دارد کمک‌های خود را در اختیار ژاپن قرار دهد. مقامات دستگاه هسته‌ای در ژاپن میگویند سیستم سردکننده ریاکتور سیومی این دستگاه که در اثر زلزله شدید و سونامی روز جمعه آسیب دیده از کار افتیده است. قبلا سیستم سردکننده دو ریاکتور دیگر در دستگاه فوکوشیما از کار بازمانده بود. مقامات میگویند 11 نفر در این حادثه زخمی شدند، اما ظرف اصلی ریاکتور آسیب ندیده است. وزیر خارجه ژاپن یوکیو ایدانو امروز در کنفرانس خبری گفت این انفجار یقیناً عین انفجاری بود که در ریاکتور یک رخ داد. ما به مردمی که در فاصله 20 کیلومتری دستگاه زندگی می کنند گفته این منطقه را ترک کنند و از مردمی که در حال ترک خانه های خود هستند خواسته این فوراً به داخل بروند. ریاکتور یک روز شنبه در اثر انفجار تخریب شد و دیروز مقامات در دستگاه فوکوشیما گفتند سطح تشعشعات از میزان مسئول بلندتر رفته است و اما خطر فوری برای سلامت انسان ها در آن وجود ندارد. یک کشتی طیاره بردار ایالات متحده آمریکا که در 160 کیلومتری فوکوشیما مستقر بود امروز به خاطر به فاصله دورتر منتقل شد که تشعشعات دارای درجه کم در آن احساس شد. با اساس گزارش رسانه های ژاپن امروز 2000 جسد از ساحل میاگی که در آنجا از سونامی بسیار آسیب دیده است پیدا شد. در اثر زلزله روز جمعه بیم تلف شدن 10000 نفر وجود دارد که به گفته صدر اعظم ژاپن بدترین بحران در این کشور بعد از جنگ جهانی دوم است. رسانه های غربی از قول یک منبع رسمی عربستان سعودی نقل میکنند که 1000 عسکر سعودی امروز وارد بحرین شد تا تأسیسات حکومتی در بحرین را به دنبال نارامی های اخیر حمایت کند. منبعی که از آن نام گرفته نشده است میگوید این نیروها از طریق گذرگاهی که متصل بحرین با عربستان سعودی است به بحرین آمدند. منبع میگوید این عسکر سعودی با عنوان بخشی از قوای شورای همکاری خلیج برای حفظ تأسیسات دولتی به بحرین رفتند. رسانه ها میگویند امروز بحرین از شورای همکاری خلیج تقاضای نیرو کرد که حکومت بحرین را در برقراری نظم کمک کند. سرمنشی شورای خلیج دیروز در ریاض گفت وظیفه همه اعضای این شورا تامین امنیت و ثبات در هر کدام از کشورهای خلیج می باشد. سرمنشی شورای خلیج نگفت که بحرین خواستار چنین کمک شده است. شیعیان بحرین که اکثریت را تشکیل می دهند از برخورد تبعیض‌آمیز خانواده سلطنتی که سنی می باشد شکایت دارند. شورای همکاری خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، قطر، کویت و بحرین است. تلویزیون دولتی لیبیا امروز اعلام کرد که سربازانی که به شورشیان پناهنده شدند اگر به دولت تسلیم شوند عفو خواهند شد. نیروهای قذافی شورشیانی که به منظور سرنگونی رژیم قذافی یک هفته قبل کنترل بخش شرقی لیبیا را به دست گرفته و به تریپولی مرکز لیبیا نزدیک می‌شدند توسط نیروهای قذافی به عقب رانده شدند. اتحادیه عرب روز شنبه از پیشنهاد حمایت کرد که بر اساس آن برای جلوگیری از تلفات ملکی توسط نیروهای قذافی ساعه من پرواز بر فراز لیبیا را تحمیل می‌کند. وزیران خارجه 8 کشور پیشرو در پاریس امروز روی این موضوع بحث می‌کنند. و در یمن تنش‌ها با جا به جا شدن نیروهای مجهز حکومت در صنعا و برپایی مظاهرات در چندین شهر امروز هم ادامه یافت. مظاهره کنندگان از اواسط فوریه تا کنون با پیگیری و پیمایی خواستار کنار رفتن رئیس جمهور عبدالله صالح هستند که برای 32 سال قدرت را در دست دارد. بیش از 30 نفر در تظاهرات یمن از آغاز مظاهره تا کنون به اساس گزارش‌ها کشته شدند. در صنعا امروز سربازان و تانک‌های زیرپوش برای قطع محاصره محوطه نزدیک پوانتون صنعا تلاش داشتند، جایی که هزاران مظاهره کننده از چندین هفته در آنجا تجمع کردند. بر اساس گزارش ها هزاران مظاهره کننده دیگر در شهر جنوبی الهوتا به مظاهره پرداختند. پایان خبرها.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کندز بعد از ظهر امروز بیش از 30 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند.
یک نفر سیاه پوش آمد که جمپر سیاه داشت و موی بسیار دراز دراز همیتو موی سری خدا میتو همیتو کدا آمدم یک دم گرانباز شدم همیتو مردم ها زخمی شد و شهید شدم نکم شد.
حکومت افغانستان میگوید که برای ایجاد همکاری های قوی استراتژیک با آمریکا بحث های تازه را راه اندازی کردند.
صلح و ثبات در منطقه و روابط دوامدار ما با دنیا ابعادی است که در این مذاکرات و در این پروسه در نظر گرفته خواهد شد.
شماره از باشندگان ولایت بلخ در آستانه رسیدن نوروز و میله گل سرخ نگرانیشان را از تحرکات مخالفین در این ولایت ابراز کردند. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کندوز بعد از ظهر امروز بیش از 30 نفر کشته شده و ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتری حادثه را ساعت پیش خبرنگار رادیو آزادی در محل به ما چنین گفت.
امروز حوالی 2 بعد از ظهر در قسمت غربی شهر کندوز واقع در چمن شرکت سپینزر دریج مرکز جلب و جذب اردوی ملی قرار داشته دریج یک حمله انتحاری صورت گرفته که بنابر معلومات موثقی که نیم ساعت قبل از مقامات شفاخانه این جمله دکتر سرطبیب شفاخانه دکتر همایون خاموش گرفتم 37 نفر تا کنون کشته شده و 29 نفر زخمی هستند. گفته می شود که در میان کشته‌ها 4 طفل نیز شامل است.
یک تن از شاهدان عینی که زخمی شده و در شفاخانه با خبرنگار رادیو آزادی صحبت می کرد در مورد چشم دید خود از این حادثه بر رادیو آزادی چنین گفت.
حادثه موجا ما موجود بودیم نفرها را جمع کسا بود و بغل تیر کسا بود بخاطری که بار میزد میبرد. یک نفر سیاه پوش آمد که جمپر سیاه داشت و موی بسیار دراز دراز همیتو موی سری خدا منتو همیتو کدا آمدم یک دم گرانباز شدم همیتو مردم ها زخمی شد و شهید شدم نکم شدیم.
قابل ذکر است که اکثر قربانیان حادثه امروز افراد ملکی بودند و این حادثه در حال صورت گرفته که رئیس جمهور کرزی پریروز وارد ولایت کنر شد و با اقارب قربانیان ملکی در این ولایت که در جریان عملیات نیروهای ناتو کشته شدند دیدار داشت و با اونا ابراز همدردی کرد. از کنر دوباره میاییم به کندوز و در مورد این حادثه باید گفت که مقامات ولایت کندوز طالبای مسلح رقیب حمله انتحاری امروز دانستند. در این حمله 37 نفر کشته شده و که اکثرشان افراد ملکی بودن. در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماره از باشنده های ولایت بلخ در آستانه رسیدن نوروز و میله گل سرخ نگرانی خود از تحرکات مخالفین در این ولایت ابراز کردند. جزئیات این موضوع را در جریان همین برنامه مشنوین.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان گفته که برای ایجاد همکاری های قوی استراتژیک با آمریکا بحث های تازه را راه اندازی کردند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگارا گفت که هیئت از حکومت آمریکا به کابل آمده تا جزئیات بیشتر ایجاد همکاری های استراتژیک با افغانستان مورد بحث و بررسی قرار بدن. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان از آمادگی ها به هدف آغاز روند انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای بین المللی به نیروهای افغان سخن گفت. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
همزمان با ادامه بحث ها در خصوص ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان، مقامات حکومت افغانستان از آغاز گفتگوهای تکنیکی با یک هیئت آمریکایی در زمینه مناسبات استراتژیک سخن میزنند. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بروز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت جزئیات تکنیکی در مورد همکاری های استراتژیک با افغانستان را مورد بحث قرار می دهد که مسئله ایجاد پایگاه های دائمی نظامی در افغانستان نیز جزء آن است. اما وی تاکید کرد که هر حرکت در مطابقت با منافع ملی افغانستان صورت خواهد گرفت.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان به هیچ اقدام متوسل نخواهند شد که یک منافع مردم افغانستان دو نباشه، دو کشورهای منطقه و همسایه‌های ما او را به صفت تهدید ببینند، و سوم ای که هیچ اقدامی که روابط ما را با دنیا بعد از پروسه انتقال قطع بکنه به چنان اقدام حکومت افغانستان متوسل نخواهد شد. صلح و ثبات در منطقه و روابط دوامدار ما با دنیا ابعادی است که در این مذاکرات و در این پروسه در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس جمهور افغانستان قبلا نیز گفته است که برای ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی در این کشور نیاز به بحث‌های بیشتر است و حتی تصمیم لوی جرگه نیز یکی از شرط‌های اساسی در این راست است. مسئله ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان در این اواخر با واکنش‌های مختلف روبرو شده و حلقات سیاسی و مردمی داخل افغانستان در این مورد نظرات مثبت و منفی ارائه می‌کنند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور کرزی در مورد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان نیز اشاره کرد و گفت که اقدامات برای این مسئله مهم در جریان است و در چند روز آینده رئیس جمهور کرزی آغاز این روند را رسما اعلان می کند.
به هر اندازه‌ای که نیروهای افغانی، اردوی افغانستان و پلیس افغانستان مسئولیت عملیات‌های نظامی را بگیرند، خطر تلفات ملکی کاهش می‌یابد. نیروهای امنیتی افغانستان تجهیز شوند و نیروهای افغانی در خط مقدم قرار بگیرند. به مو خاطر هم پروسه انتقال عملی می‌شود.
بر اساس توافقی که از قبل صورت گرفته، قرار است روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به قوای افغان در سال 2014 میلادی تکمیل شود. اما مقامات امنیتی افغان گفتند که تا آن زمان باید نیروهای امنیتی این کشور از نگاه تجهیزات و آموزش به صورت کامل تحت پوشش قرار گیرند. با آنکه تاکنون به درستی روشن نیست که در قدم نخست مسئولیت‌های امنیتی کدام مناطق افغانستان به نیروهای امنیتی افغان سپرده خواهد شد، اما کارشناسان افغان و حتی افغان‌های عادی نگرانی دارند که شاید نیروهای امنیتی افغان با دشواری‌هایی که در افغانستان وجود دارد نتوانند به تنهایی امنیت کشورشان را تأمین کنند و مخالفین از این خلا استفاده جدی بنمایند.
از موجودیت نگرانی ها در مورد توانایی نیروهای افغان در مورد حفاظت از کشورشان شنیدیم. در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که شماره از باشنده های ولایت بلخ در آستانه رسیدن نوروز و میله گل سرخ نگرانی خود از تحرکات مخالفین در این ولایت و ناامنی ها ابراز کردند. ولی مقامات امنیتی شمال کشور از تدابیر اتخاذ شده ایشان برای تامین امنیت روزهای سال نو خبر دادند. خبرنگار رادیو آزادی از بلخ زور صافی با جزئیات بیشتر.
ولسوالی های چمتال، چاربولک و شلگری ولایت بلخ در این اواخر دستخوش ناامنی ها گردیده است. در حالی که حدود یک هفته به برگزاری مراسم نوروز در این ولایت باقی مانده، مسئولین نظامی از تدابیر شدید امنیتی خبر می دهند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، در یک پیام تلفنی به رادیو آزادی گفت که شب گذشته در یک درگیری طالبان به شمول جان محمد قماندان 4 پلیس را در قریه ارزنکار ولسوالی چاربولک به قتل رسانیده اند. از سوی دیگر باشندگان شهر مزار شریف در آستانه برگزاری میلی عنعنوی گل سرخ که در این شهر تجلیل می‌گردد از وضعیت امنیتی نگران می‌باشند. عنایت یک تن از شهریان مزار شریف می‌گوید که در یک هفته اخیر مردم بعض تحرکات مخالفین دولت را مشاهده می‌کنند.
در یک هفته اخیر بعض تحرکات از سوی مخالفین دولت بلخ دیده شده. یک از مثال‌هایش بمب‌گذاری در یکی از پل‌های داخل شهر و همچنان کشته شدن بعض سربازان پلیس در بعض ولسوالی‌ها که یک کم قابل نگرانی است برای شهروندان مزار شریف، خصوصا روز به روز نزدیک به سال نو میشیم و آمادگی به خاطر برگزاری جشن نوروز گرفته میشه. از مقامات امنیتی میخواهیم که وضعیت امنیتی باید گرفته شود تدابیرش.
اما جنرال محمد داود داود قماندان زون صحوی 303 پامیر میگوید که شب گذشته در جریان گزمه با پلیس برخوردی که صورت گرفت، افراد مخالفین مسئله دولت از سوی نیروهای پلیس ولایت بلخ کشته و اسیر شدند.
یک تعدادی از دشمنان صلح و امنیت از قریه پرا شده بود، پلیس به گزمه با او سا رفته بود، برخورد با اوشان صورت گرفت، یک نفرش کشته در میدان مانده، یک نفرش هم اسیر شدید، در حالی که دو نفر قبلا هم اسیر شد، یک نفر از پلیس مجروح شده.
پیش از این نیز در ولسوالی های شلگر و چمتال ولایت بلخ و ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان درگیری های متعدد بین پلیس و مخالفین مسئله دولت صورت گرفته که هر دو طرف درگیر کشته و زخمی داشتند، اما آمار دقیق از آن در دست نیست.
از مسائل امنیتی بلخ میریم به مسائل سیاسی و اجتماعی ای ولایت. آژانس خبری دی پی ای آلمان گزارش داده که گرچه حکومت کابل بر ولایت بلخ در شمال چندان نفوذ نداره، اما باز هم شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در مقایسه با شهرهای دیگه افغانستان نسبتاً آرام میباشه و نفوذ مزار شریف روز به روز افزایش میافه. اهالی منطقه میگن ولایت بلخ به خاطر از امنیت نظامی برخوردار است که همه امور ای ولایت از طرف قماندان عطا محمد نور ولی ای ولایت اداره میشه و قدرت در دست او
متمرکز است. اما اگر تمرکز قدرت به دست والی امنیت بهبود بخشیده، انتقادهای را هم به بار آورده. برخی از مردم مزار شریف میگن تمام کسایی که به والی نزدیک هستند سرمایه دار شدند. حتی محمد نور که از لحاظ قومیت تاجک و از قمندان های سرشناس سابق ائتلاف شمال میباشه، از چندین سال به طرف والی بلخ است. تدابیر امنیتی نیرومند در شهر مزار شریف به چشم نمیخوره. مردم با فامیل هایشان انگام شام به تفریگاه ها و پارک ها میبراین و بازارهای شهر هم پر از مردم است. داد و ستد بازار در مزار شریف رونق به خصوص داره و سرمایه گذاری هم در شهر رو به افزایش است. اما بر اساس گزارش آژانس دی پی ای آلمان، منتقدین میگن که جریان سرمایه ها تنها به حلقه خود استاد عطا محمد نور منحصر بوده و دیگرا چندان بهره از او نبردن. یک قالین فروش در مزار شریف گفته تمام کسایی که دور آقای نور حلقه زدن و با او روابط دارن سرمایه دار شدن، چون تمام مردم از اونا میترسن، شهر پرامنیت است. به گفته جوان به خاطر خود در مزار امن احساس نمی کنه که تاجک نیست. یک باشنده دیگه ولایت بلخ گفته از نزاع طالبان با دولت در مزار شریف چندان خبر نیست، اصلا نزاع دینجا مطرح نیست، بلکه مشرای قومی بر منافع خود با هم دیگه می جنگن و طالبان را مسئولی کشت و خون قلمداد می کنن. گزارش آژانس خبری آلمان می افزاید که تنش‌های قومی در ولایت بلخ بعد از او افزایش یافت که پشتون‌های شمال از نقش مهم در پروسه سیاسی محروم ساخته شدند. اما سخنگوی ولایت بلخ ادعای موجودیت اختلافات قومی را رد کرده و گفته که تمام مردم در این ولایت مثل خواهر و برادر زندگی می کنند. به گفته منیر فرهاد، چطور امکان داره که پدر یک فامیل راضی باشه که پسرایش با هم در جنگ و ستیز باشند؟ و تا محمد نور به گفته منیر فرهاد برای همه حیثیت پدر دارم.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یک قرارداد به هدف تقویت شماره از وزارتخانه های افغانستان امروز بین وزارت مالی افغانستان و وزارت انکشاف بین المللی برتانیا به امضا رسید. قرار است از طریق برنامه بهبود کار مشاورین افغان و یا خارجی در برخی از وزارتخانه های افغانستان تعیین شوند. وزیر مالی افغانستان هم امضای این قرارداد مهم خوانده و گفته که پیش از این 10 وزارتخانه شاملی برنامه شده بود و حال 4 وزارتخانه دیگه هم از این برنامه مستفید میشن. جزئیات بیشتر از این موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل منیژه دیوا میشنوین. با عرض معذرت که به سبب یک مشکل تکنیکی ای گزارش آماده نشر نیست، به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک مرکز جدید آموزشی برای پلیس در ولایت هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در هرات میشنوین.
پروژه ساختمانی این مرکز تربیوی از یک سال بدین سو آغاز و به هزینه 15 میلیون دلار از سوی ایالات متحده آمریکا اعمار و به بهره برداری سپرده شد. مقامات زون ساحوی پلیس تا کنفرانس به خبرنگاران گفتند این مرکز دارای صنوف درسی، خوابگاه، میدان ورزشی، سالون کنفرانس و یک طعامخانه می باشد. همزمان با افتتاح مرکز تربیوی ولسوالی ادرسکن برای 200 تن از ساتنمنانی که در مدت 6 ماه از سوی اساتید خارجی آموزش یافته بودند، سند فراغت داده شد و تعداد از این سربازان برای رادیو آزادی گفتند که آنها در نبود نیروهای خارجی توان تامین امنیت در کشور را دارند.
هم کولای شو چې دې ځنه لاړ شي او وظیفه کې اوسړي سره همکاري وکړو، هم کولای شو خپل وطنان عزیز او د نورو وطندارانو نه خدمت وکړو.
چې این وطن هستیم، د این وطن خدمت میکنیم، مونږ نه خوایم مثلا خارجي امنیت ما را بگیره.
زیا محمودی، قمندان زون ساحوی پلیس هرات، گفت آموزش های مسلکی برای سربازان این مرکز از سوی استادان افغان تدریس داده می شود. وی گفت اساتید خارجی تنها وظیفه نظارت را در مرکز نام برده بر عهده دارند. آقای محمودی همچنان افزود این مرکز از سوی کشورهای ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اکمال می گردد.
الحمدلله همه توحید شده،
توحیدی درس میدن که مرحله اول در مجموع پلیس ما آموزش کردیده و مرحله دوم هم چیزی که امروز برای ما گزارش دادن حدود 80% یعنی مرحله دوم آموزش کردیر میکنن در تمام صفوف پلیس.
هرات با وصف مرکز تربیوی ادرسکن دارای سی مرکز تربیوی پلیس دیگر نیز می باشد که گنجایش بیش از 136 هزار پلیس را دارا می باشد. بنا به گفته مقامات امنیتی ولایت هرات این رقم تا سال آینده به 170 هزار تن افزایش خواهد یافت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک قرارداد امروز به هدف تقویت شماره از وزارتخانه های افغانستان بین وزارت مالی افغانستان و وزارت انکشاف بین المللی برتانیا به امضا رسید. قرار است از طریق این برنامه برای بهبود کار مشاورین افغان و یا خارجی در برخی از وزارتخانه های افغانستان تعیین شوند. وزیر مالی افغانستان امضای قرارداد مهم خوانده و گفته که پیش از این 10 وزارتخانه شامل این برنامه شده بودند و حال 4 وزارت دیگه هم از این برنامه مستفید میشن. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر.
بریتانیا به هدف حکومتداری بهتر در اداره های دولتی کشور قرارداد تازه ای را با حکومت افغانستان به امضا رسانید. ارزش مجموع این قرارداد بیش از 6.13 میلیون دلار آمریکایی است. بر اساس این قرارداد قرار است در 4 وزارتخانه افغانستان مشاوران تحصیل کرده افغان در خارج از افغانستان و یا مشاوران خارجی به کار گماشته شوند. دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان عقد این قرارداد را در خصوص بهبود کار در برخی از وزارتخانه ها مهم می خواند.
یک برنامه را خود حکومت ما ساخت، هم به دوستای بین المللی ما دونرهای ما پیش کرد، مورد تایید قرار گرفت. انگلستان اولین کشوری بود که حمایت از همین پروگرام نهایت مهم که به اساس او مشاورین را به اساس بازم تقاضای خود به اساس شناسایی خود ما استخدام میکنیم که در مدت خیلی کمی که این برنامه در عمل است تقریبا اضافه تر از 10 وزارت از همیالی که از این برنامه مستفید شده.
پیش از این وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا 10 وزارتخانه این کشور را زیر پوشش برنامه جذب مشاوران داخلی و خارجی قرار داده است. وزیر مالی افغانستان میگوید که این برنامه در سال 2010 میلادی آغاز شده است. از سوی هم مقامات وزارت انکشاف بین المللی بریتانیا میگویند که به خاطر ظرفیت سازی در اداره های دولتی افغانستان کارهایی را روی دست دارند. اندرو میچل وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا:
این برنامه ابتکاری ما را به برآورده ساختن این هدف از طریق بلند بردن ظرفیت و رهبری افغانها به طور دائمی یک گام نزدیکتر می سازد. افغانها شایسته حکومتی هستند که قادر باشد برای مردمش خدمات را بدون حمایت خارجی عرضه کند. حکومت بریتانیا متعهد است تا دولت افغانستان را کمک کند به پای خودش بیست. به همین دلیل حکومت بریتانیا میزان کمک‌هایش را با افغانستان بیشتر ساخت تا روی بخش‌های کلیدی مثل بهبود امنیت و اقتصاد در این کشور تمرکز شود.
در این حال شماری از کارشناسان انتقاد می‌کنند که جذب مشاوران خارجی در بهبود کار در وزارتخانه‌های افغانستان مفید نیست. با باور این کارشناسان اکثرین مشاوران در فکر پر کردن جیب خود هستند. گزارش‌هایی هم وجود دارد که معاش بلند این مشاوران خارجی سبب می‌گردد که تمام کمک‌های کشورهای خارجی دوباره توسط معاش آنان به خارج انتقال یابد. گفته می‌شود که حکومت افغانستان خود پیشنهاد جذب مشاوران خارجی را در وزارتخانه‌های افغانستان به ممالک خارجی کرده است، اما گفته شده که در صورت نبود مشاوران افغان، مشاوران خارجی در وزارتخانه‌های افغانستان به کار گماشته خواهند شد.
حکومت افغانستان گفته که به زودی بسته کمک های اضطراری را به زلزله زده های ژاپن اعلان می کنه. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در کابل امروز به خبرنگارا گفت با اینکه افغانستان خود یک کشور فقیر است و از کمک های ژاپن برای بازسازی عرصه های مختلف خود استفاده می کنه، اما در نظر دارد تا کمک های را در اختیار ژاپن قرار بده. وحید عمر گفت که مسئله همدردی با حکومت و مردم ژاپن و ارسال کمک به او کشور امروز در مجلس وزرای افغانستان هم مورد بحث قرار گرفت. پیش از این رئیس جمهور کرزی با رفتن به مقر سفارت ژاپن در کابل مراتب تأثیرات خود با مردم افغانستان در کتاب مخصوص که در سفارت قرار دارد درج کرد. همچنان قبلا شاروالی قندهار اعلان کرده که 50,000 دلار آمریکایی از عواید داخلی خود به هدف کمک به زلزله زده های ژاپن میفرسته. شنونده عزیز، تازه ترین موضوع روز ای بود که در اثر یک حمله انتحاری در ولایت کنداز بعد از ظهر امروز بیش از 30 نفر کشته شده و ده ها تن دیگه جراحت برداشتند که اکثر کشته شده ها افراد ملکی بودند. خبر دیگه روزی است که حکومت افغانستان گفته که برای ایجاد همکاری های قوی استراتژیک با آمریکا بحث های تازه را راه اندازی کردند. از طرف دیگر شماره از باشنده های ولایت بلخ در آسانی رسیدن نوروز و میله گل سرخ نگرانی خود از تحرکات مخالفین در ولایت و نامنی ها ابراز داشتند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استم زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.